Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم الحمد شه به د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پات ورسیده او د ازادي رادیو خبرونه پیل شو نوریاس نوریم د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځن وی ورځ د دیار له سوات نوی یوم هجری المریس کال د لړم یا عقرب د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 د اکتوبر د میاشتې څلیرشتمه نیټه ده و په ریچ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې داسې سولې جوړ جاړي ملاتړ کوي چې په دوه په دې هیواد کې تیرو ولسو کلونو لاستراوړنی خوندې شي پر دې او د افغانستان په اړه پر زنور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي ډاډ ورکوي چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی روسي ویلي له ترکیه سره د ورستۍ موافقه پر اساس د هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل د ناتو عمومي منشي وایي روسي د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه لري د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are.
بیل شکه کله چې د انتخاباتو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. زه د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابره کړه چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام ده چې ټول خواوې لزغم کار واخلي او آرام اوس چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15 د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه لري په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون کوي په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کې بیلی هاتسن ډاډ ورکړی چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی هاتسن پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبرلون ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه زهیږي
We will have an RSM meeting but we will also talk at
موږ د غوسم لاټر ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو خو موږ به هم دراز د ناتو د نهويشتو غړو په غونډه کې هم پر افغانستان خبري وکړو زه باید وایم چې موږ پر راتلونکو کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ته کافي پیسې لرو په ناتو تړونکو د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ د دې یادونه هم وکړه چې وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه په خبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله شراکت خم ملاتړ بللی او له هغه مننه کړې ده جان باس په یو ټویټ کې لیکلي زه خوښم چې صلاح الدین ربانی په تیل چې خپل کورنۍ دود به ژوندۍ ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي ربانی پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه هغه د خپل استعفا رسمي مکتوب په ټویټر خپور کړی دی د مکتوب په پای کې په مکتوب کې لیکل شوی چې د اوسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلا نه غنی خو د افغانستان خلکو ته سیاسي خدمت جاری ساتي د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون د دې خبر تر خبرې دوه وروسته پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ربانی استعفا منلې ده روسیه ویلی چې له ترکیه سره د ورستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیه پولې ته نږدې ښار دی د روسیې او بخی ای کوبانی ده سوریه په شمال کې اند ترکیه پولې ته نږدې پروت ده. د روسي دفاع وزارت پرون په ویل مکه وویل چې پوځي پولیسو په کوبانی کې لسمیزو چارواکو سره کتل او د خپل ماموریت هدف ته رسیدو لپاره پر ګډو هڅو غږیدل دي. تر دې اقدام مخکې انقره او موسکو موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه به د ترکیه پولې ته نږدې سیمو لري شي. د ترکیه او روسي ولسمشرانو په ورستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسي او ترکیه ځواکونه به د سوریه په مالکې د ترکیه پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې ګډې ګزمې کوي څو ډاډ ترلاسه شي چې کورت ملیشه ځواکونه له هغو سیمو ووځي. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کانفرانس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF treaty.
There was low the control په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسطه کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون اوړي. روسي په 2001 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف ځواک په تړون کې خپل غړیتوب وزنداو، خو ناتو تړون غړي هیوادونه ورته متحد دي. ستولتنبرګ د غرض ویل چې د وسلو کنټرول داسې ستونزه ده چې یوازې روسي برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې خطرناکو مزایلو ټکنالوژي خبروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارې چې پورې نښتی کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوی دی. پولیسو پرون دغه لارې له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې وه چې دغه لارې پورې نښتی کانټینر د سمندر لارې آیرلند ته لیږدول شوی و، خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورت فلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د تورک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې د کانټینر سره یو 25 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو یې ښځې او سړی دی. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 50 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارۍ کې دننه سا ورکړې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویپنه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون بنندې بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د داسې سولهییز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
What we need is a deal which in a credible way preserve the gains we have made in Afghanistan for the
نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډیر خدمتونه کړي دي.
خوشی شولې په دې کې لکه کویان شو دې کې ډیره همکاري خلکو سره کړي دي، بلغه ډیر کارونه کړي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې بعد سوریه په شمال کې د ترکیه د ورستی پوځي یرغل او د ورستو انکشافات په باب واوري. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون وینډوی ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک شرکت ته چې یو جرمني شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره قرارداد کړی سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیه بهیر باید نن سهار پیل شي. نور جزئیات افرش جلزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پراساس د ثبتو رایو د تصفیه بهیر پیل شي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پراساس رایه چولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړ چې د بایومتریک معلوماتو پراساس اچول شوی رای تصفیه ترتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درمالو که در داده که روان ده تصفیه
در تکنو خپلوا کمیسیون در درمالوک شرکت ته هدایت وکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاری ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 تر سره شوه. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاو. دا لاندې معلومات چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې د داسې سولې جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. یانس ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ رسمي غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې دغه راز د افغانستان موضوع د سی و مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران هم د بلجیم پلازمینه بروکسل کې سبا په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې نور حال راکوي.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د 13 کلونو لاسته راوړنې وساتي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي.
What we need is a deal which in a credible way preserve the gains we have made in Afghanistan for the Afghans.
هغه چې مونږ ورته ارتیا لرو دا سه تړون دی چې په معتبر ډول د افغانستان د خلکو د خزو د ژورنالستانو او هر هغه چا لپاره چې پر دیموکراتیک آزاد افغانستان باور لري زمونږ لاسته راوړنې وساتي. همداراز د تروریزم پر ضد زموږ د مبارزې لاسته راوړنې خوندي کړي ځکه افغانستان ته زموږ د تګ دلیل له نړیوال تروریزم سره مبارزه وه. ستولتنبرګ وویل دوی له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي خو طالبان باید په رښتینی ډول څرګند کړي چې د مصلحت منلو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استاذ زمي خلیلزاد سره وکتل او وی ویل چې دوی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روزنې مشورې او مرستې د اوږدمهاله ماموریت ملاتړ کوي. خلیلزاد نه ځله د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دی. دواړه خواوې سږ کال د سولې تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوی وي خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر کې هغه پروسه ودروله. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبې په ورځ په کابل کې و. هغه وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې یوې معاملې ته ورسیږو، خو تر اوسه یوه چارواکی هم نه دی ویلی چې دوی به کله دې هدف ته ورسیږي. وسلوال طالبان هم تر اوسه د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران او د هغوی شریکان بعد جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه وکړي. هغوی به د سولې پر بحث سربیره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا غښتلي کولو د څرنګوالي په اړه هم بحث وکړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی. په 2013 کې ناټو ویل چې تر 2024 پورې به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل کړي. د دې ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ډیری پیسې د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي. دا مهال په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ مأموریت په چوکاټ کې د 9 هیوادونو څخه شاوخوا 12,000 پرسونل شتون لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجی او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکنګ کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دیفنس پوسټ خبرونې په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دی اړه راخیستی دی چې په کې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماتانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې روسته لاسو میاشتو او نه پړاوه. د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ له یو ټویټ وروسته ختم شوه. دیفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پکنګ کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیل ده. طالبانو په خوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سویل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکنګ په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغانی غونډې په خوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوي رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکنګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دیفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سویل شاین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکنګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې ډیلی ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ترامپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ترامپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا کې چې شاید د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویلي کې کچرته ولسمشر ترامپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي توپ له خطر سره مخامخ کړي.
نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونه پر دې سربیره چې په افغانستان کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر لري، د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې هم په افغانستان کې په مختلفو د ښوونې او روزنې، روغتیا، بشر حقونو او پراختیا په ګډون په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې خدمت سرته رسوي، البته له 2 لسیزو را په دې خوا. خو آیا د ملګرو ملتونو دا خدمتونه د افغانستان د خلکو لپاره اغیزمن دي؟ افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ او تر خوا یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هڅې په کومه برخه کې ډېرې مهمې دي؟ امید زهیر مل ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه خپل فعالیت پیل کړ. خو څلور او یا کال وړاندې نورو ادارو په ډیرو نورو برخو لکه د بشر حقونو، روغتیا، معارف، کډوالۍ او نورو ټولنیزو څانګو کې کار پیل کړ. په افغانستان کې د یونامه ماموریت ازادي راډیو ته په یو رسمي رالیږل شوي برېښنالیک کې لیکلي د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه چې نورې ټولې ادارې تر رهبرۍ لاندې فعالیت لري د څلور اهدافو لپاره کار کوي. د دې دفتر د معلوماتو پر بنسټ یونامه د افغانستان له خلکو، حکومت څخه سولې او ثبات ته د رسیدو، د شخړې مخنیوي او حل، د افغانستان د ونډې اخیستنې د زیاتېدو، ټولنیز یووالي، همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا او د اغېزمنې حکومتوالۍ په برخو کې ملاتړ کوي. سرچینه زیاتوي دوی په ټول افغانستان کې حضور لري او خپلو فعالیتونو ته د 3 دفترونو په همکارۍ د 1211 کارکوونکو په مټ 433 افغانان او 311 بهرني دي دوام ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا WHO او د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP هغه برخې دي چې په دې راپور کې فعالیتونو ته کتنه شوې. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د دوی د فعالیت اصلي هدف د افغان کډوالو بیرته راستنیدنه او تر خوای په کور دننه بي ځای شویو ته د خدمتونو وړاندې کول. په افغانستان کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل له 2002 میلادي کال راهیسې نږدې 6 میلیون افغان کډوال خپل وطن ته راستنه شوي چې دوی مالی ملاتړ کړي. خاغلی فرهاد وای په کوردن نه هم د بی ځای شویو لپاره یو ان ایچ سی آر کار کړي او له روغتیا او خوانی سربیره ورته په هغه سیمو کې د میشتیدنې زمینه برابر کړي چې ورته کډوال شوي دي.
نو تقریبا شاوخوا کې هر کال کې تقریبا 100 میلیون ډالر د خلکو سره بیرته کله چې بیرته راستنې کې د خلکو سره مرسته کوي. او که په مثال توګه د توای ما په 2014 کال کې تقریبا 400,000 کسان یا کډوال به تخپل وطن ته راستنه شو. او د یونیسیال خو هر یو کس تقریبا 400 ډالر امریکایی ډالر هر یو چاته موږ ورکولې وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له اویا کلو رئیس افغانستان کې فعالیت کوي او اصلي هدف یې د افغان ماشومانو د حقوقو تضمین او ساتنه ده. خو په افغانستان کې اوسمهال یونیسف څومره ماشومانو ته لاسرسی لري؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایان فریدون آریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل یونیسف توانېدلی چې له زده کړو پاتې شویو 3.5 میلیون ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او تر خوای په ډیرو نورو برخو کې د افغان ماشومانو لاسنیوی کړی دی.
خوارزاکۍ کې د افغانستان تقریبا 2.5 میلیون ماشومان اخته دي چې دغه 2.5 میلیون ماشومان د یونیسف د پوښښ لاندې دي، یعنی هغوی ته خدمات ورسول کیږي. یونیسف هر ماشوم ته هر ګرمنګ د سنوي چې په یو ولایت یا په یو ساحه کې په مشخصه توګه کار وکړو یا هلته کوم ارقام ولرو دغه ماشومان سره موږ کار کوو. موږ هر چې چې هر ماشوم دی تر 18 کلنۍ پورې موږ هغه ته رسیږو.
WHO په افغانستان کې د سرکو د جوړولو نه رانیولې په مکتبونو کې د تیارو خوړو توزیع د کار پر وړاندې د خوراکي توکو مرسته پاره کې سرکونو جوړول او پاره کې کارزونو پاکول پاره کې د کانالونو جوړول د پول او د پلچکو جوړول حتی په ځینې سیمو کې د خوندزو لپاره د تعمیرونو جوړول دا ټول هغه فعالیتونه دي چې په 1350 کلونو کې WHO په افغانستان کې ترسره
کړی او ادامه لري. که څه هم ملګرو ملتونو په خپل وروستیو راپورونو کې په افغانستان کې قحطی او خوراکي توکو ته کم لاسرسی د اندېښنې وړ بللي، خو له نږدې 50 کلونو راهیسې د WFP یا د خوړو نړیوال سازمان تر نوم لاندې یو اداره افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل دوی توانېدلې په ډیرو لرې پرتو سیمو کې خلکو ته خوراکي توکي برابر کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي او ټولنیز فعالیت په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي. یو شمیر شنون کې وایي له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومتونو او ترخوای د ملګرو ملتونو د استازو نه هماهنګي د افغانستان په ادارو کې کم ظرفیت او ترخوای د لومړیتوبونو په پام کې نه نیول سبب شوي چې هغه ډول چې اړینه وکار ونه شي. خو په نورو برخو کې بیا فعالیتونه د پام وړ او لاسته راوړنې لري. د سیاسي چارو شنونکو محب شریف
په ټولیزه توګه زویل شم چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو او مختلفو څانګو په افغانستان کې شتون د افغانستان لپاره لاسته راوړنې درلودي، سره د دې چې په داسې اندازه نه وي چې د افغانانو اړتیا او فرصت او دلته وخت شتون درلود او باید مشترک کار اخستای وای.
بلور ته بیا هم افغانان وایي ملګرو ملتونو روغتیا، معارف، کډوالۍ او لخوراکي برخې سربیره په نورو ټولنیزو برخو کې د پام وړ کار کړی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو ببرک او د کابل اوسیدونکو محمد یونس.
ملل متحد په افغانستان کې لګتر اوسه پورې ډېر کارونه کړی دي بندونه شو دا لارې کوسی شولې په دې کې لکه کویان شو دې کې ډېر همکاري خلکو سره کړی دي بلغه ډېر کارونه کړی دي
والا خدای ملل متحد خدای جنگونو په وخت کې طالبانو په وخت کې د مجاهدینو په وخت کې همدا ملل متحد و چې نام بیانو ته کارتونه وو د ملل متحد کومک هغه مرز سولې دي
خو یو شمېر نور هیوادوال بیا پر دیني وکه کوي چې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستې د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د یو شمېر کډیو جیبونو ته تللي او د هغوی ژوند یې ښه کړی دی موږ کوښښ وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیت په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبرې ونه کړي خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ځل د ملګرو ملتونو په کارونو کې د اصلاحات غوښتنه کړې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی وویل په اوسنۍ نامطمئنه فضا کې د بشر حقونو د نړیوال میثاق د ژمنو ترسره کول د دې اړتیا پیښوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسي اساسي وظایف او کاري پروسې له سره وکتل شي
مخکې په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کارونو ته کتنه وکړه او اوس هم یو نړیواله موضوع روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت ویلي چې له انقرې سره د مزایلو دفاعي سیستمونو پر معاملې خبرې کوي فرشته جلال زی جزئیات اوروي
سره لدی چې واشنگتن په مکرر ډول ترکیه ته خبرداري ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم ایسلور سو ناخلی خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیه سره د دې سیستم پر بل سودا خبرې کوي د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ویلي چې له ترکیه سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالیارخ او د لیشت پر مهالویش بحثونه روان دي ترکیه د ناټو غړی ده د هیواد اول وار روان کال په جولای کې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم ایسلور سو د ترلاسه کولو اعلان وکړ د دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د اف 15 الوتکو له سیستم وباسي د امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم ایسلور سو له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار وکړي هغوی اندیښنه لري چې حتی له دې سیستم کېدلای شي چې د امریکا د اف 15 الوتکو پر ضد کار واخیستل شي دا سیستم د امریکا اف 15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کیږي د امریکا متحده ایالاتو وایي چې روسیا کولای شي چې د ایسلور سو دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډیر حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي خو د ترکیه حکومت ویلي چې په نږدې وخت کې به له روسیې د خپل پوز لپاره سل پوځي الوتکې واخلي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 22مه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل دواړو په یو خبري غونډه کې ویل چې انقره او مسکو په خپلو کې پوځي همکاري ته دوام ورکړي اردوغان ویل چې د میزایلو دفاعي سیستم ایسلور سو پر جزئیاتو کار روان دی او د اړتیا وړ مواد ترکیه ته استول کیږي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د سوریې له شمالي سیمو څخه امریکایي ځواکونه باسي د دې په پام د روسیې او ترکیه د جمهور رئیسانو ترمنځ د پوځي همکاري په اړه خبري داسې انګیرل کیږي چې په سوریه کې به د دریمګړي په توګه د روسیې رول لا پیاوړی کړي
او وسم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د ناتو مهم منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي ترڅو وکول شي چې د انتخاباتو ورستۍ نتیجه اعلان کړي په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی د روسیې ویلې له ترکیه سره د ورستۍ موافقه پر اساس د هیواد پوځي پولیس د افراط سیند سوریې د کوبانی ښار ته رسیدلې دي د ناتو عمومي منشي وایي روسیې د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري او د برتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارې چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برتانیا ته داخل شوی
د ژوند رنگونه
نوم معصوم جان معصومی د خوست ولایت څخه یم
خپل فیسبوک لری
لرم فیسبوک زې استعمالوم او هر وخت استعمالوم
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري
خصوصا فیسبوک ز هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ سیاسي مطلب ګورم ټولنیز مطلب ګورم فرهنګي مطلب ګورم
ار اور څومره وخت فیسبوک ته ورکې
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورخره کنه اتمن یو څه وخت ځای کوي یعنی یو سات وخت دومره زر ځای کوي دا بخي به پوي نشه کله کورنۍ څخه پوښتنه وکړي چې پلانای چیرته دي څه کوي نو اته خبره ده خبره بدرته وکړي چې بس هغه ده او فیسبوک ده نه لخوا خبرېږو نه له بده خبرېږو ناتمن بیکاره خلک چې بختیا ونه لري فیسبوک ته ډېر وخت ورکوي
دس کوم څوک به نه پیژني چې خپل کار دی فیسبوک لپاره ورسته پاتې
دی فیسبوک لپاره اول خو باید ځان لپاره درته داس لمانه هم ډېر شوی دی چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي کنه بیا ورسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډېر زر سرته ورسوم نو زما په سر به نور ډېری ځوانان چې د فیسبوک په وجه مهم کارونه ترې پاتې دي
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل